السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د دفاع وزیر وایي د هیڅ کله نه غوښتل ځواکونه د اوږدې مودې لپاره افغانستان کې پاتې شي.
زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم. کله مې هم په افغانستان کې د تل پاتې دو د پریکړې حمایت نه دی کړی.
رسنۍ له وروستیو تحولاتو وروسته په خپل د سانسور هڅې پیل کړي.
پیښې په ولایتونو کې وجود لري یا ما ژورنالیستان
افغانستان کې د تریاکو بای ختلی خو کاروباریان اندیښمن دي.
طالبان پر اتک سره اوازې ستا منګر خو د خاص د کوم معلومات مشتمل نشته چې آیا څنګه وسی مژه باندې شمنو.
او د کابل د هوایی ډګر تازه حال هم درکوو. د او نورو راپورونو ته لګ وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا وایي داعش او القاعده لا هم دوی ته یو ستر ګواښ دی. افغانستان کې تختول شوی هندي تباه خوشی شو. او د پاکستان شمال کې د پاکستانی طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتو ته ستر ګواښ دی. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې دا دوه ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعال دي.
ISIS has found a new home in parts of Afghanistan.
اسلامي دولت دلی د ځان لپاره په افغانستان کې ځاله پیدا کړې ده. دوی له طالبانو سره په جګړه دي. خو د اسلامي دولت دله د خپل وحشت لپاره د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ملاتړ لري.
جنرال میلی د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آسټن او د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی پرون په واشنگتن کې د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې هغو پښتنو ته ځوابونه ورکړل چې له افغانستانه د امریکایانو د وټلو په اړه وو. جنرال میلی ویل چې لا هم طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې نه دی پرې کړي، خو طالبانو بیا له دې وړاندې په وار وار ویلي چې له القاعده او کومې بلې ترهګرې ډلې سره اړیکې نه پالي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان مسأله د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په فوق العاده غونډه کې وڅېړل شي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي پرون په پلازمین روم کې خبری کانفرنس وویل چې دا غونډه به د اکتوبر په 12مه وشي. ښاغلی دراګي څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه باید داسې ستراتیژي جوړه کړي چې پرې نږدي افغانستان اوس وخت کې بیرته د وسلوالو په پناځای بدل شي. د ایتالیا د صدر اعظم په وینا په دې غونډه کې به د قطر د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک استازي هم برخه واخلي. ایتالیا سږ کال د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جی شل مهالنۍ مشري پر غاړه لري. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تباه بن ساری لال چې دوه اونۍ مخکې په کابل کې وسلوالو اختطاف کړی و د چهارشنبې په ورځ خوشی شو. له ادعا سره سم 50 کلن بن ساری چې د دوا سوداګر دی د سپتمبر په 14مه وسلوالو برمته کړ. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیوو، نوی ډیلی په دغه ښار کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړ چې ممکن اختطاف شي. هماغه و چې یو نیم زر هندیان له کابل په الوتکو کې هند ته انتقال شول، خو بن ساری له هغو هندیانو څخه و چې خپلې سوداګرۍ ته یې دوام ورکړ. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې بن ساری چا تښتولی و او څرنګه بیرته خوشی شو. د یونیسف لوري د پکتیا له عام روغتیا ریاست سره د درملو مرسته وشوه. په پکتیا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته د مرستې په اړه داسې وویل.
د یونیسف روغتیایی ادارې لخوا د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست سره د 1,14,860 ډالرو په ارزښت د ضروري درملو مرسته وشوه. یا درمل به د کورونا ناروغانو د تداوي او نورو روغتیایي مراکزو ته د شفاف سیستم له لارې توزیع شي.
احمد زی زیاته کړه چې د روغتیا وزارت بیا د پکتیا د عامې روغتیا ریاست سره او یا کوټه دبایا اکسیجن هم مرسته کړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو ټول افغانستان نیولی دی، په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو ورځنی شمیرې هم نه اعلانېږي او دا ناروغي تر ډیره هم د خلکو لسترګو پټه پاتې کیږي. او د پاکستان پوځي چارواکي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستانی طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د استخباراتي چارواکو په وینا پرون د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې نښته هم شوې ده. د پوځ په وینا د طالبانو قومندان خوګدین مشهور په شیر الله او د پوځ یو افسر وژل شوی. د نښتې پر مهال دوه سرتیري ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په سرواکي سیمه کې لس یاغیان وژلي دي. تحریک طالبانو پاکستان د پوځ د ادعا ناسمه ګڼي او وایي چې په سرواکي کې د پوځ د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یوه میرمن او دوه ماشومان وژل شوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریده خبرونه کولی شئ زموږ په ویبپاڼه کې ومومئ او ویل ولئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو .com. که د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. بشری حقونه او ژوند په شیبو کې هم په دویمه نیمایي کې درته لرو. اوس هم راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې کله یې هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی کړی. لوید آسټن پرون د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر مارک میلی او د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان فرانک مکینزی سره یو ځای د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شو. له دې پوځي چارواکو څخه د کانګرس غړیو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر سختې پوښتنې وکړې. په دې ترڅ کې جنرال میلی او جنرال مکینزی خبرداری ورکړ چې القاعده او داعش لا هم د امریکا امنیت ته یو ستر ګواښ دی. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د دوه ورځې په مخه د امریکا درې پوځي چارواکي د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شول او له افغانستان د امریکایانو د وتلو په اړه معلومات ورکړل. دوی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن څخه پوښتنه وشوه چې ولې یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې ونه ساتل. ښاغلی آسټن وویل چې دا کار د سرتیرو لپاره خطرناک و. زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم. کله مې هم په افغانستان کې د تلپاتې دو د پریکړې حمایت نه دی کړی. فکر کوم چې طالبانو ښکاره ویلي وو که په افغانستان کې ډېر پاتې شو دوی به زموږ پر ځواکونو بریدونه وکړي. په پرونۍ غونډه کې د امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو تر ډېر هغه خبرې تکرار کړې چې یوه ورځ مخکې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې وې. دوی وویل کله هم د افغان ځواکونو د خورېدو او د پخواني نظام د سقوط تصور نه کاوه. په پرونۍ غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی خبرداری ورکړ چې القاعده شبکه او د اسلامي دولت ډله یا داعش د امریکا امنیت ته ستر خطر دی. جنرال میلی دا خبر هم وکړه چې طالبان له القاعده سره لا هم نږدې دي.
And we must remember that the Taliban was
باید په یاد ولرو چې طالبان یو ترورستي سازمان وو او وی به دوی له هم له القاعده سره رابطه نه ده قطع کړې. د دوحې د سولې د تړون له مخې چې د 2000 کال د فبروري په 19 لاسلیک شو طالبانو د دې ترڅنګ چې پر امریکایي پوځیانو به برید نه کوي دا خبره کړې وه چې له القاعده سره به هیڅ راز اړیکې نه ساتي. طالبان وایي له القاعده او هیڅ ترهګر ډلې سره ارتباط نه لري او د افغانستان له خاورې به هیڅوک پرې نه شي چې پر بل هیواد برید وکړي. امریکایي پوځي چارواکو په پرونی غونډه کې د کابل له هوایي ډګره د شاوخوا 1,400 کسانو د انتقال په اړه چې د اګست له 15 تر 20 ویستل شول وویل چې دا د امریکا په تاریخ کې د خلکو د یو ځایي ایستلو تر ټولو ستر عملیات و. د اوس لپاره یو شمېر امریکایان او هغه کسان چې د امریکا دایمي ویزه لري د یو شمېر هغو افغانانو په ګډون چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا دفاع وزیر وویل هیواد د هغو خلکو د ایستلو پروګرام ته ادامه ورکوي چې زیان به ور واوړي خو دا بهیر وخت غواړي.
و مو اوریدل چې د امریکا د دفاع وزیر وایي چې کله یې هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی څرګند کړی. د امریکا د دفاع وزیر او د غراز د لوی درسیزانو د کمیټې مشر د امریکا په سنا او استازو جرګه کې د طالبانو پر ادرس توند سرګندونی هم کړی دی. د امریکا لوی درستیز طالبان یو ترهګریز سازمان یاد کړی او ویلی دی چې دا ډله له القاعده سره هم اړیکې پالي. لږ وړاندې مې په امریکا کې له میشت افغان کارپو او د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم نه وپوښتل چې د امریکایي چارواکو د لهن ولې یو څه تون شوی دی.
سلامونه نیکی هیلی. البته زه فکر کوم چې دا موضوعي او تر ډیره کچه پورې عکس العملی یا هم سلیقوي لحن ده تر دې چې ستراتیژیک وي. په دې معنی چې د دې دغه لحن د دې دغه ویناوې چې نن او پرون موږ تاسو واورېده دا تر ډیره کچه پورې د هغه پښتنو په ځوابونو عکس العمل کې و چې دوی باندې ډېر ټینګ نیوه کې وشوي. نو دا نشي کولی چې د امریکا هغه خارجي پالیسي او په عمومي توګه د امریکا د حکومت د خارجي پالیسي یا هم د سیاسي البته ستراتیژانو انعکاس وکړي.
بله، او همدام صاحب د امریکایي چارواکو په څرګندونو کې یو څه تناقض هم ښکاري. کله چې بایدن څرګندونې وکړې د خپل ځواکونو له وتلو وروسته یو څه د طالبانو په پلوي وغږېد. امانن لوی درستیز په واضح ډول وایي چې طالبان یو ترهګریز سازمان دی. فکر نه کوي چې تناقض شته د چارواکو په څرګندونو کې؟
ګوري، البته څرګندونې که یو خواته پرېږدو او یو لوی لیدلور ته وګورو او د دې هغه عمومي موقف ته وګورو، نو د ښاغلي بایدن نه نیولې تر کتنۍ کس پورې هیڅ یو کس هم د افغانستان د ماموریت د غځولو ملاتړ نه و. یعنې په کلي توګه باندې دا توافق نظر موجود و چې د افغانستان څخه باید امریکایي ځواکونه.
اما لوی درسیز وویل چې د غوښتل چې حداقل څو زره ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، ویل بایدن نه مې داسې یو غوښتنه کړې وه.
بله، البته په جزئیاتو کې کړی شو. جزئیاتو کې دی ویل چې 2000 یا 2500 تنه ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، خو خبره دا ده چې دا خبره هم د ټرمپ وخت کې رات شوی او هم د ښاغلي بایدن په وخت کې رات شوی، ځکه چې امریکایي ځواکونه 2500 کسان په هیڅ صورت نشي کولای چې افغانستان کې پاتې شي او بخاو کې او داسې یو لوی دښمن سره چې هغه د شلو نړۍ توریستي کړی دي او یا هم طالبان سره مبارزه وکړي. نو حتی که دوی دغه پیشنهاد هم کړی او دا غیر معقول او غیر مناسب او په عین وخت کې د حقیقت نه لري و، نو له همدې وجې نه زه فکر کوم چې دغه نظر هم رد شوی دی. که چیرې دوی نظر مناسب و او د شاوخوا لس زره کسانو یا اته زره کسانو د پاتې کېدو غوښتنه یې کوو، کیدای شي چې په دې باندې به دوباره غور کېده. خو 2500 کسان حتی خپل امکانات او خپل امنیت د نیولو لپاره به هم ستونزې ولري د افغانستان غوندې هیواد کې.
همدام صاحب، دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پرون خبر خپور شو چې د کانګرس شاوخوا 22 جمهوری پاله سناتورانو پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو یو لایحه کانګرس ته وړاندې کړې ده، یو مسوده باندې کار روان دی، او دغه راز دغو پوځیانو هم په د دوه ورځنیو غونډو کې توندې څرګندونې کړي. په مجموع کې د دغه وضعیت پیغام د طالبانو لپاره څه دی؟
طالبان د پاره د نننۍ ناستې، د پرنۍ ناستې او د کانګرس موقف زه فکر کوم چې یو ښکاره او ډېر یو سرګند پیغام لري. لومړی دا چې طالبان باید د افغانستان خاوره د امریکا او د هغې د متحدینو پر وړاندې ونه کاروي او خپل ټول اړیکې د تروریستي شبکو سره قطع کړي. یو دویم دا چې دوی باید یو همګډون یو همشمول حکومت ولري، د ښځو او د بشر حقوقو ته احترام کړي او په نهایت کې نړیوال قوانین ته دي احترام کړي. غیر له دې نه امریکا متحده ایالات به په خپلو تعزیراتو، خپل بندیزونو، سیاسي او نظامی فشارونو باندې لکه په خوا به طالبان باندې ادامه ورکړي. نو زه فکر کوم چې طالبان ته دې پیغام کاملا واضح او بیخي ښکاره ده.
ډیره مننه. کور مو ودان په امریکا کې میشت افغان کارپو او د ناټو په خوانی سلاکار شفیق همدم و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اروپای ټولنې یو شمیر افغان فعال مېرمنې د اروپا پارلمان د سخاروف جایزې ته په داسې حال کې نوماندي کړي چې د طالبانو په واکمنۍ سره ډېرې افغان نجونې او مېرمنې د زده کړو او کار له حقه تر اوسه محرومې شوې دي. یو شمیر مېرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید له پامه ونه غورځول شي. دوی له نړیوالو په ځانګړې توګه له اروپایي ټولنې غواړي چې طالبان و هڅوي څو پر افغانستان کې میرمنو ته د تعلیم او زده کړو او د غراز د کار حقونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې ښځې او نجونې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د کار او زده کړې له حق څخه بې برخې دي او له یو نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. یوولس افغان میرمنې د اروپا پارلمان له لورې د سخاروف جایزې ته نومول شوې دي. انیسا شهید، ماری اکرمی، فرشته کریم، حبیبه سرابی، هوریا مصدق، سیما سمر، شهزاد اکبر، میترا مهران، پلوشه حسن، سهرا کریمی او ظریفه غفاری هغه میرمنې دي چې دغه جایزې ته غوره شوې دي. یادی جایزې ته نوماندې حبیبه سرابی ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل اړتیا ده څو په دې برخه کې جدي مبارزه وشي او د افغان میرمنو غږ تر نړیوالو ورسول شي څو میرمنې د تیر په شان له خپلو حقونو بې برخې نه شي.
متاسفانه دې شرایط است کې زنانه او دخترا در داخله افغانستان
په دغه مرغه داسې وضعیت راغلی چې په افغانستان کې ښځې نجونې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي او دا په کور دننه او بهر د افغان میرمنو جدي او ګډي مبارزې ته اړتیا لري تر څو د ښځو غږ ټول نړۍ ته ورسول شي. دوی باید له خپلو حقونو بې برخې نه شي،
محروم نه شون.
د ننګرهار اوسیدونکي عائشه احمد زیبی وایي ډېرو ستونزو په ګالولو سره توانېدلې وه چې ژورنالیزم پوهنځي ته لار ومومي، خو په خبره یې څلور کاله ستړیا او مبارزه له خاورې شوه او اوس نشي کولای چې په دې برخه کې کار وکړي.
لوړې درلودلې موږ د دغه لپاره چې ژورنالیزم ولولم، د اته مې د خپلې کورنۍ سره مې مبارزه وکړله. زما لپاره دا اجازه نه کړل کېدله د کورنۍ له خوا چې زه د ژورنالیزم ولولم، خو بیا هم ما مبارزه وکړله د وطن له حالات ټول د بیرون چاپیریال د ټول سره سره مبارزه مې وکړه. بل اخره فکر کوم چې ډیر زیات نو وخت مې ځای ک زګه د طالبانو درېستا وکړنو ته پګتلو باندې اوس کومه هله زما لپاره نشته.
محمود رئیس پور چې ټاکل شوی واسه کال د کابل خار دی او خونځي له 12م ټولګي فارغ شې ده هم د وضعیت په اړه نه هلی ده.
زه دوستم د آینده او پس از تکمیل کردن مکتب هله من درلوده چې له خوونځي فارغ شم، په هنتون ته لاړ شم او خپل زده کړې پر مخ یوسم، خپل خلکو ته خدمت وکړم. خو اوس چې طالبانو له موږ د زده کړو حق اخیستی کوم امید نه لرم، پرته له یو تیاره برخلیک بل څه نه وینم.
تاریک چیز دیگری د ذهنم نمیتونم تصور کنم.
طالبانو په افغانستان کې تر اوسه لشپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړي. افغان میرمنې په دې نظر دي چې په تیرو شلو کلونو کې مبارزه کړې او قرباني ورکړي، نارینه سره یو غپ او غو خدمت کړي او اوس دوی نشي کولای په کور کېني. سلیریش کلنی رخصار خیری په یوې خصوصي رسنې کې کار کوي. دا د یوې نه کسیزې کورنۍ سرپرست وه، خو اوس وزګار ده. رخصار له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول اروپایي ټولنې غواړي چې افغان میرمنې هېرې نه کړي.
خاصه تمام دختر او زنای افغان از اتحادیه اروپایی است که
له اروپایي ټولنې د ټول افغان نجونو او ښځو غوښتنه ده چې دوی یوازې پرې نه کړي او د دوی د کار ازادي او رد کړو د حق لپاره غږ پورته کړي او طالبان باندې فشار راوړي چې نجونو ته د ښوونځي دروازې پرانیزي چې د خپل حقونو لپاره هڅې وکړي او درس ووایي
و اونا بتانند که به خاطر آینده بهتر خود تلاش کنند و درس بخوانند.
کسه هم تازه طالبانو په دی اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. خو څو ورځې مخکې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي وو چې دوی په یو تازه پروګرام کار کوي چې نجونو زده کوونکو محصلانو ته د زده کړو یو خوندي چاپیریال رامنځته کړي. طالبانو دغه شان ویلي وو چې اسلامي ارزښتونو ته په پام سره به په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو حضور هم پیاوړی وي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
یو شمیر افغان خبريالان او د رسنیو مسولان وای د طالبانو د مستقیمو او غیر مستقیمو فشارونو له امله د فعالیتونو سانسورولو ته اړ شوې دي. دوی وای دا مسله په خبرونو کې د ضعف لامل شوی او رسنۍ خپل لیدونکو او ریدونکو او لوستونکو ورو ورو له لاسه ورکوي. د رسنۍ د ملاتړ ځینو بنسټونو بیا د رسنۍ ځان سانسورول د اندېښنې وړ بلل دي، خو طالبان وای چې د رسنۍ د سانسورول لپاره هیڅ کوم پلان نه لري.
په افغانستان کې د ځینو رسنیو پر خبرونو بندیزونه لګول او د خبریالانو د راپورونو سانسورول هغه ستونزه ده چې د محتوا له اړخه یې رسنۍ سخت زیانمنې کړي دي. د رسنیو یو شمېر مسؤلین وایي د وضعیت په ځینو خپرونو منفي اغیز کړی او په یو ډول یې د رسنیو او خبریالانو ازادي زیانمنه کړې ده. د پژواک خبری آژانس مشر دانش کلوخیل د چهارشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل ځینې رسنۍ په مستقیم او غیر مستقیمه توګه خپل خبرونې سانسوروي.
افغانی ژورنالیستانو د دې وروستي بدلون وروسته په دې وروستي یو او دوه میاشتو کې رښتیا هم خود سانسوري ته مخه کړې ده. ډیری پیښې په ولایتونو کې وجود لري، اما ژورنالیستان زړه د زړه هغه د پوښښ لاندې راولي.
ښاغلی کړوخیل زیاتوي که وضعیت همداسې دوام وکړي د بیان ازادي چې د افغانستان د تیرو شل کلونو مهمه لاسته راوړنه ده له لاسه به ووځي. بلخوا د رسنیو او مدني فعالانو د ډلې مشر نصیر اخترزی وایي دا مهال ډیری رسنۍ تر فشار لاندې دي چې باید دوی ته د خپرونو د خپراوي په برخه کې بشپړه ازادي ورکړل سي. د رسنیو ځینې مخاطبین بیا وایي چې د تصویري غږیزو او چاپي رسنیو په خپرونو کې ډیر بدلون راغلی دی چې محتوا یې اغیزمنه کړې ده. د کابل یو اوسیدونکی اکمل په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د رسنیو خپرونې بدل شوي، د افغانستان حالت بدل شوی، نور رسنۍ هم ورسره بدل شوي. له دې مخکې به په رسنیو کې ډول ډول سریالونه وو، پر دولت به نیوکې زیاتې پکې کېدلې.
خو طالبان بیا پر رسنیو او خبریالانو سانسور لګول ردوي او وایي سالمه نیوکه د رسنیو او خبریالانو حق دی. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل یوازې رسنیو ته داسې یوه تګلاره ورکړل سوې چې د ملي ارزښتونو، د هیواد د ملي ګټو او مقدساتو پر ضد خپرونې ونه لدي.
د بیان ازادي په برخه کې د سانسور کوم فکر او پلان نشته. ولې یوازې رسنیو ته یو وړوکی طرز العمل ورکول سوی چې په هغه کې راغلي چې رسنۍ د هڅو کوي تر څو داسې نشرات وکوي چې په هغه کې ملي منافعو ته تهدید نه وي متوجه، قومي، ژبني، سمتي اختلافاتو ته پکې لمن نه وهل کیږي.
افغانستان کې دا مهال لسګونه رادیوګانې، ټلویزیونونه او چاپي رسنۍ فعالیت کوي او دغه شان ډېرې نورې رسنۍ بیا په آنلاین ډول کار کوي. خو د طالبانو په لاس د افغانستان په سقوط سره یو شمېر دغه رسنۍ بندې سوې او بیا یې هم پروګرامونه محدود او سانسور سوي دي. اوس مهال د افغانستان په اکثرو رسنیو کې موسیقي، ترکی او هندي سریالونه نه خپرېږي. ډیری امنیتي، سیاسي او اقتصادي پروګرامونه بند شوي او یا هم په سطحي او محدوده توګه خپرېږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
سموږ غږ آزادی رادیو نه اوري او ریدونکو وړاندې درته نو راپورونه هم لرو. د یمنی مای کې درته دوه پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو. خو اوس به عصمت څاروان ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه د نړۍ په مطبوعاتو کې د خبرو شوو مقالو او تبصرو او مقالو ته کتنه کړې ده.
د افغانستان په اړه د امریکا د کانګرس د غړیو د پښتنو په اړه د متحدو ایالاتونو د جګپورو پوځي چارواکو پر ځوابونو ډیرو لویدیځو ورځپاڼو تبصرې کړې دي. واشنگتن اگزامینر رسپانی لیکلی دی چې د امریکا لوی درسیز مایک میلی او د مرکزی قماندانی عمومی قماندان مایک مکنزی د سنا جرګې د سوال او ځواب په غونډه کې یو په بل پسې تایید کړ چې په واشنگتن کې هر څوک شپو هیدل چې افغانستان سقوط کوي. د امریکا د پوځ جک پړو مشانو له افغانستان د امریکایي پوځانو د بشپړ وټلو مخالفت کاوه او ولسمشر جو بایدن ته سپارښتنه کړې و چې که د ترامپ پلان عملي کړل شي دا خطر ډېر شته چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو پر پناه ځای بدل شي. د واشنگتن اگزامینر لیکنې سره سم جمهوری پالو د سنا جرګې د وستوالو خدماتو په کمیټه کې د پوځي چارواکو څرګندونی د دیش کارندوی وبللې چې ولسمشر بایدن د اگست په 13 نیټه له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې دروغ ویلو. په مرکه کې بایدن ته ویل شوی و چې ستا جګپوري پوځي سلاکارانو د ځواکونو د ایستلو په وړاندې خبرداری ورکړی. دوی له تاسو غوښتل چې 2500 سرتیری پریږده. بایدن په ځواب کې وایي نه، دوی دا غوښتنه نه وکړي، دا رښتیا نه ده. خو دا په داسې حال کې چې دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز مارک میلیا او د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزی د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې د استازو په استماعي غونډه کې تایید کړ چې دوی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو له عمومي قومندان سکاټ میلر سره منلې و چې 2500 سرتیری به په افغانستان کې پریږدي. دوی په دې اړه څه ونه ویل چې آیا دا سپارښتنه له ولسمشر بایدن سره شریکه کړې و او کنه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه کړې ده. د واشنگتن پوسټ د لیکنې عنوان داسې دی: پوځي مشانو د بایدن د تیروتنې پر دولو سره وویل د ځواکونو استل د افغانستان سقوط یقیني کړ. واشنگتن پوسټ زیاتوي د پینټاګون مشانو د سه شنبه په ورځ وویل دوی اټکل کړی و چې د افغانستان حکومت او پوځ به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته وپرسي، خو له دې سره سره د ځواکونو د ایستلو د پریکړې په خاطر دا راتله چې ګنې ولسمشر بایدن تیروتنه کړې ده. ورځپاڼه وایي چې دغو پوځي چارواکو په عین حال کې د ځواکونو ایستل ستراتیژیکه تیروتنه وبلله. مخکې تر دې چې د امریکا پوځي مشان د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي او ورته پوښتنې ورڅخه وشي، د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې د سوال او ځواب په غونډه کې د دوی ګډون له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د افغانستان د حکومت له پرزیدو وروسته لومړی ځل و چې د استازو له سختو پوښتنو سره مخامخ شول.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې عمومي مشر غلام جیلانی وفا وایي چې د کابل هوایی ډګر د بشپړ فعالیدو لپاره تخنیکی خلکو او یو شمیر وسایلو ته اړتیا لري. د اوس لپاره د هوایی ډګر تر څه بریده د الوتنو ته چمتو دی. ښاغلی وفا یې په اړه وایي:
د کابل هوایی ډګر د اوس هم د سهار د شپږو بجو څخه د ماښام تر شپږو بجو پورې د ټولو داخلي او نړیوالو الوتنو لپاره کاملا د تخنیکی لحاظ چمتو دی، او فقط هغه یو تفاوت دی چې تاسو پوهیږئ چې پروازونه په دوه سیستم اجرا کیږي. یو اف آر ویژوال رول فلایټ رول دی، دومی آی اف آر د انسټرومنټ فلایټ رول دی. موږ خیران د وی اف آر په سیستم آماده یو، او علت یې دا دی چې د ایر ټرافیک سرټیفاید کنټرولران چې کوم په افغانستان کې و متاسفانه هغوی د باندې دي فعلا. د دې لپاره چې بیا موږ نوي ځوانان تربیه کړو دې کار ته حدی اقل اته میاشتې تر یو کال پورې وخت ضرورت لرو. او یو قسمت بل د رادارو او د نویګیشن انسټرومنټ یا د تیارو د رهنمایي د آلاتو کم بوده.
دغه وسایل چې تاسو وایسته چې دته ضرورت شته، د دې وسایلو د ترلاسه کولو لپاره هڅه روانې دي او که روانې وي په څومره وخت کې ممکن ترلاسه شي؟
بالکل، ډېرې جدي هڅې روانې دي. موږ کوشش کوو چې دغه خدمات د قراردادو د لارې بین المللي معتبرو کمپنیانو ته ورکړو چې هغوی په دې هکله زموږ سره همکاري وکړي. یو تعداد هیوادونه حاضر شوي دي
په دې برخه کې. ممکنه ده چې له ترکانو سره د طالبان حکومت وی موافقه ته ورسي؟
بالکل بالکل، موږ به خپل غوښتنې خپل شرایط قراردادو په رسمي ډول وړاندې کړو ټولو کمپنیانو ته. هغه نړیوالې کمپنۍ چې په دې ساحه کې کاملا تجربه لري، په خوا یې دا کارونه کړي دي او مشهور دي، موږ حاضر چې د هغوی سره معامله وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو، چنې ورسره وو او بالاخره د قرارداد وروستي ټول مراحل ترسره کړو او د هغوی سره قرارداد وکړو.
د خلکو د روزنې په برخه کې تر اوسه پورې کومه هڅه شوې ده؟ چې تاسو ویل چې تقریبا اته میاشتې وخت ورته په کار دی چې نوي کسان وروزل شي.
موږ د همدغه کمپنۍ چې غواړو د خدمات ورته په قرارداد کې ورکو، د قرارداد یو برخه به د نوي افغانانو د ځوانانو روزنه په همدې تخنیکی برخه کې وي، او د غوي سرټیفیکیشن او لایسنسونه چې غوي ته کاملا قانوني د ایکاو د سیستم منل شوی سرټیفیکیشن یا اسناد او لایسنسونه ورکړي.
د اوس لپاره په دې حساب باندې د شپې له خوا ممکن نه ده چې د کابل له هوایي ډګر پرواز وشي؟
متاسفانه نه، فعلا متاسفانه نه.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند یو چارواکی غلام جیلانی وفاو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
لیدې سره د دغه خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. اوس په کابل کې د سهار 8:30 بجې دی. په مکرې د دې ساعت د خبرونو لنډیسته د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتو ته یو ستر ګواښ دی. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې دا دوه ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعال دي. د وویل چې طالبان هم له دې ډلو سره اړیکې لري، خو طالبانو له دې وړاندې ویلي چې له هیڅ نړیوال ترهګرې ډلې سره اړیکې نه پالي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان مسله د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په فوق العاده غونډه کې وڅېړل شي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي پرون په پلازمینې روم کې خبري کانفرنس ته ویل چې دا غونډه به د اکتوبر په 12 ترسره شي. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تبعه بن ساري لال چې دوه اونۍ مخکې په کابل کې وسلوالو اختطاف کړی وو، پرون چهارشنبه بیرته خوشی شو. د یونیسف له لوري د پکتیا له عامې روغتیا ریاست سره د درملو مرسته وشوله. په پکتیا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د یونیسف د روغتیا د ادارې لخوا د پکتیا له عامې روغتیا ریاست سره د 1,4,000 ډالرو په ارزښت د ضروری درملو مرسته وشوه. او د پاکستان پوځي چارواکي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستانی طالبانو د یو قومندان د وژلو ادعا کوي. دا خبرونه کې غواړی په تفصیل سره ولولې زموږ په وی پاڼه کې مونډلې شي. آدرس دې ازادي رادیو ډاٹ کام. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد د ماتېدو په درشل کې دی، په دغه هیواد کې د تریاکو بیې تر پخوا څو برابره زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان له دریو یو برخه خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. او طالبانو په کندهار کې ویلي دي چې کوکنار حرام دي او د خلکو لپاره دا یو بد بوټی دی. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو. او ورپسې هم دوه اونیس پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې مهیروي.
د کندهار په جړې ولسوالۍ کې د تریاکو پلورونکو د اندېښمن دي چې طالبان د کوکنارو کرکیله بند نه کړي، خو په ورته وخت کې دي ته خوشبین دي چې د اپیمو بې تر پخوا څو برابر زیات شوی دي. د جړې ولسوالۍ په حوزه مدد سیمه کې د اپیمو سوداګر محمد معصوم فرانس پر سرجان ستوویل
یستا طالبان پر اتاک سره اواز یستا منګر خو د خاص دقیق معلومات مشتم نست چې آیا څنګه وسی مژم باندې شمنو چې آیا باندې بس کې باندې سی باندې
فرانس پر سرجان سترګندوی روسه تر دې چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو د تریاکو بې چ په افغانستان پاکستان ویران کې تری هیروین جوړی شي او بیا اور په بازارونو تقچقی شي درې چند زیات شي. د دې اژانس په وینا په اروپا کې د سړک د قیمت لمخي یو ګرام تریاک تر 50 ډالر زیات خرڅی شي. او د تریاکو د سوداګر محمد معصوم په خبره قاچاق کوونکو وصل دوی څخه په کندهار کې یو کیلو تریاک په 1,500 پاکستاني روپی اخلي چې څه باندې سلی رو کې شي. د شهري ولسوالي بسکران دا هم وایي چې شت تریاک بیا یو کیلو تر 5,000 پاکستاني روپی خرڅی شي. او مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي دغه شت تریاک 1,500 کلداري خرڅېدل. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیره میاشت ویلی وو چې د نشه موادو مخه به ونیسي، خو د نړیوالو د مرستو اړتیا شته چې بازګران د کوکنارو په ځای بل شی وکړي. د کوکنارو سوداګر محمد معصوم وایي چې ستونزو دوی مجبور کړی دي چې کوکنارو ته مخه کړي.
بازګران د فار ژوند ډیر د حال ترخی ور دي او به مو پر یو نیم سل غاز دي وچکالي ده مرست نست تخمنه منست بل اتس شدا سکانیا به تخمنه نست چې موږ یو کور استفاده وکړو.
د ملګرو ملتو په وینا پر اوس شکل په افغانستان کې شپږ سره 300 ټنه تریاک تولید شول چې بیا یې 2 میلیارډ ډالر ته رسیده. په کندهار کې د فرهنګي چارو رئیس مولوی نور محمد سعید فرانس پر سرجنست وویل چې تریاک حرام دي، خو دا هم وویل چې د کوکنارو د بندیدو مسله لمرسو سره ارتباط لري. کوم رستي وشي کوکنار به بند شي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې خراغلاست وي خپل پښتنې به پایل کړو. ډیره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لمړی پښتنه باندې مطرح کوم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوی دی؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمه ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی دی، او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی صاحب رازو د اسلام د نظر به یو څیرو چې اسلام د زده کړې په حق البته ته دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې؟
د اسلام له نظره غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري، هغه چا چې پوهاوی نه لري، دوی سره برابر نه دي. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنايي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خ علی کړل لري، او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نور ته د روښنايي لاره وروخی.
فرضی سپ حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه مساعده کړي؟
پنړی کې حکومتونه، خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنايي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغه مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
اثر له چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د زکړه په خبرې وکړي، همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د زکړه په یعنی په زده کړې باندې ډېر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د زده کړې د پاره خنډ جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډېر لاندې ووایو چې یو خو هغه یوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه یوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي، هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطحه باندې هغه هوادونه محکومی، دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ور.
همدار از رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابر کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي جوان پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی، زمینه برابر کی، دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی. کدوی د حق ته توجه و نکړي نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطحه ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې لوجنه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټول افغانانو ته او پنهړي کې ټول انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه کو او خپل اولادونه په هر شی وچ کیږي، کیدای شي چې زین حکومتونه زین حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیر زیات مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیر زیات مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب شه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کړي به دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
مسافر تلي
مسافر سخت خواری ده باران به وری څوک به ځای نه درکوینه.
مسافری پر اختیار هم چې سخت خواری ده
عمر دغم را باندې تشانو
نن مو د مسافرۍ په تاریخ، خېګنو او ستونزو خبرو. تاسو څنګه؟ آیا کله مو سفر کړی؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دي؟
د ډیره تاریخي آبادانو سره او ډیره تاریخي آثار سره بلد ولم، لنګ دې مې ولیدل.
افغانان د سفر پر وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي، مور هغه ته قرآن شریف راخلی او هغه په سر باندې نیسي.
د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړه د خپل سفرونو نښې پرېږدي.
نن پام دې خپل خبرې کوو. په پایل کې د سفر لرغونتوب ته تمکید وو، ورپسې د مسافرت پر وخت ستونزې چیرو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو، او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال کې دل ترته باندې کوو. له آزادي رادیو سره وسی
د غسو په سفر زی کور خالی شو خړل پړل تخو نه تر وځه.
قدر من اوردونکو، سفر یا لخپل اصلي ټاټوبیس خلری کې د لادم څخنی ولې بیا تر دې دم دوتې مسافری کې خپل هیواد کې دین نوی یا هم بهر د انسان د زړه وینې وچوي. لبلې خو بیا مسافری انسان د ژوند له حس کو او جوړ سره بلدوي، پوخی کړي او د دردونو او کړهونو پر وړاندې غښتلې کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال دین مانځنه په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اگست په 13مه پلایا پیاده د مونترال له ښار څخه پایل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 دیش جوړه بوتوش کول. د یاد کاناډایي وګړي سفر یولس کال ونیول او په دې یولس کلونو کې څلور شپته هیوادونه غزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کوم رسیدي؟ د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتل دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیل کی.
مسافر تسوه خواره زسوم، مسافر تسوی خواره زسوم، خواره دی مورسه چه سفر تا دیلی جنه. تر میلاد 4000 کال پخوا موږ د اریایانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو و سایبیریا و قفقاز و د دغه سیمو څخه راله په اوسنی افغانستان و هند و په دغه سیمو کې. په 14مه میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15مه میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطا سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکو سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي، یا په دینی مخه وي، مذهبي مخه باندې وي، یا په اقتصادي مخه باندې وي، او یا هم په سیاسي مخه باندې وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیاری سفرونه نو یا کوه هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څاروي په واسطه له وزای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلي. د کابل د کارتینا اوسنکی زاهد وحیدی وای چې د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نو موري هغه ستونزې ادوی چې دای ورسره مخ شوی و.
په منتابه مې څه تکړه و دی او ملک نور مې وکړه د ډاکټر نجیب په وخت کې مونه 15 روپۍ واخیستې. بیا چې زه کله مسافر شوم به تاسو ته غوړتلم نه میمړه و دی پلاړه دی میمړه و دی نیکه مړ و دی خلک دوستان رسیږي و مسافر ډیر ستار ژوند خو مې دې د خراب نیم کته کې خو د خپل ستنم په واچو له خو وطن کې موټر نه و څه ته کوله په خلوت لوراتلو په والا مې شاته سپاره و اولادونه نه و زه مخکې سپورم بیا کرا د تخوی تور خو لنده شه په خوب کې ورته راځم چې یو مردار کمپالا سره پرتاو په بل وطن کې مسافرې کوم نه خراب او نه ماشقه وای چې هم نه دلته دې ګلون له نه کفر دي خلکو سره مزدوري کوله د خپل مور دی ډوډۍ دي دسترخوان په ارمان دو نه ورته چې تاسو مسافرې نه کیس بند
چې مخکې به خلکو ډیر مسافرت نکوه، نو کبه یو څوک لای ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به سفر ډیر سخت ښکارېده. بیا به چې سفر څخه راغی کور کلی به اور باندې راټول وو او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکونکو حکیم د خپل سفر پاکله وای
زما لمړی ځل و چې لری ځای ته مې سفر وکړ نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کلی له منځل سره مخامخ شولم نو ما اول کې فکر کوم چې دا به ساده وي دومره به مشکل نه وي خو چې کله مې کلی ومینځل او خلاص مې کړل د یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کیږي د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي نو دغه زما دپاره ډیر ښه سفرونه و ډیر تاریخي آباداتو سره او ډیر تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم له نږدې مې ولیدل
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیلابیل دودونه لري لکه مسافر پسې اوبا چول د قران شریف له لاندې درې ځله تیرېدل او داسې نور د ورداګو اوسیدونکو تمنا د خپل اوراوجونو په باب غږیږي
خیب خبرون تک دوه بسم الله وای بیا لغې ورسته آیت الکرسی درې ځله وای خپل کور باندې کوف کو کچیر کور تنا پات کیږي چې الله پاک حفاظت وکړي او خپل ځان باندې کوف کو چې لار کې کوم مشکل اندې سره مخ نشي او اوبو په سیا چوي اکثرا او دا ورواجونه هم شته چې اکثرا کورونې ځان سره یاسین شریف اخلي چاخو ځان سره اخلي ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري خو که چیرې کورنۍ یوازې پریخودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري
یو خواغه د تعلیم د فارزي پرغه باندې ثواب مرتب دی او بل هغه سفر دی چې هغه د فارزي د نفقه خپل د وزن او پرزند او د اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي د بل دی باندې هم ثواب مرتب دی او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره چې مثلا سړي اروپאי مملکتو ته خپل شکرونه وي او کور زن او پرزند د ته پری شي وي وشاته نو پر دې باندې درته وایم نه ثواب مرتب دی بلکې آزاد مرتب دی دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي اوس محمد رسول الله سفرونه کړی دی د غزا سفرونه کړی دی یو تجارت سفر کړی دی د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد وو اس متن هیل نو کوم شذ وو کوم شی نه درلود او کوم وخت یې درته وایم بیا سفرونه د جهاد لپاره کول باز وخت خپل یا سری هم د ځان سره دی وو
ادي خلک سفر کوي ورسته له یو څه وخت د مسافرت ټول خوږی او ترخی خاطرې هېریوي خو لیکوالان دا چې د سفر پاک له سفرنامې لیکي پیښې سختۍ او د سفر ښېګڼې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو درجوي په دې اکلمې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفیع سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته راپولم
که تاسو د ځان پاک لره توایې آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلې دي سم داسې جالب پکې پیدا کړې دي
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دی یو د هند کو نامه په نامه د چما چاپ کړي په نصری لیکلی په ډیر خواږه نصری لیکلی په داسې نصری لیکلی لکوش مو داستان لیکو مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی د هندوکش کې ملګری ورسره دی ډوډۍ نه لري ماځیګارم دی یخ شپم راتلون کې ده دا وایي چې زه په منځه ولاړم خدای ته می دعا کول چې خدای دې د خلکو غم وخوري چې سلام وګرځاو یو تاجیک را روان او په سور سره ورته مو چې د پس سور کې ورڅو چې بای قوام کېست پسما علال کړ لړمون مو په ور واچاو او دل وی ور مو پر مړ کړ په داسې ادبی الفاظو لیکلی ده
تاسو چې کله سفر کوي یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لری ځای مسافر کیږي هلته څه ډیر زیات درته سخت دي کنه د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا غاړي تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي
په عربي کې یو مقوله ده وایي سفر قطعه من السقر وی سفر د دوزخ یو ټوټه ده او بل مقوله شته چې سفر وسیله تو زفر سفر د کامیابی وسیله ده د دواړي سمید زحمتونه هم لري لیکن ډیر کامیابی هم لري سره ډیر څه پکې ویني نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدل شي او د نورو د پاره عبرت یو پانه پاتې کیږي
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصيږي
لاره ورته خلاصي یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي هغه په خواني سفرنامه چې ولولي د سفرنامې د لیکلو چل ځنې زده کوي
شیر ویل په سفر کې څنګه دی
شیر ویل کی زما یو سفرنامه ټوله په شیر ولاړه
بله.
په هر ولایت کې مې د وغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده کوم څه مو اوس په ذهن کې ستاسې راته وایي؟
هو، زه چې هلمند ته تللی وم لومړی ځل و چې ما د نمد د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل او بیا مې هغو ته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولري، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
Thank you. چد غم د کی سولری گر زمانا چه ارمانی پات کی دل اے مئی تو پتا ولی